آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحې په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول، د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په ورستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پی غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړي، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نشتو سره هممهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستي، خو نوري لاري لا هم بندې دي. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونه پترس کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبري هم د دې لپاره وی چې یو اوربند وشي. د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو او تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دای شي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تم باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نه سو ورکولای زما اند باندې چې پراتلونکي کې دا ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دا ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتې دو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو د پاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو د لارې یا د هغو د کارولو د لارې د هغو د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي چې هند ته سرخوږی رامنځته کړي او په دغه توګه باندې
وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او کنه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دې تاسو ته ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته، زم له پیژان سره پر هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلود کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصله ته یا دغه تصمیم ته په دغه سرعت ورسیږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول سي، او هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به یغه ته بل څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل سي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته وفات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلم که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړی.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. اندر سه تاسو څه فکر کوي چې دا به د تیرو خبرو تداوم وي، او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي؟
سلامونه نیکی هلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، هم درنګ درنو اوریدونکو ته. زه خپل لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو دی، هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس ولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي، او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنې که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دا دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه سي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه لبله بخته چې وږدېږي چې دغه سې وي رسمي پروسې ته لویږي، دغه سې یو په دویم هیواد او په درېیم هیواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هیواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله سي لکه روانه، لکه د افغانستان د لبله بخته د افغانستان د نوي کړکېچ هغه پلان گزاری سي کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي. زما په اند باندې دا به دغه نه وي، خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه سي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل د د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هر څه دی، دا په یو ورځ باندې نسی کېدای چې پاتې ورسیږي، شاید دا دغه څه همداسې دوامدار واوسیږي تر څو پورې یو بیخي علني ډېر واضح دا توافقات ونسي. په دغه سې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو
موافقه ته دی ورسی. بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د حمدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابط ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې غوي مخه ونیول شي، او د ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څخه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو لاغه وخت ویل کیږي چې دا پوله د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولای شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دا ټي ټي پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعات کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلیکیدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان اوڅ فکر کوي چې د دغه لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپل ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ بلسکونه پوزیان وشل کیږي.
او دا پوزی اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې او ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسې یو هغه جنگ دی، غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه، دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ کتاست طالبان هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصلاح سره دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کوي، او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه سره بل اخره هم دې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کې شي جنگ نشي ګټلای، نو دغه لارې انتخاب کړه، او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول، یعنی غرب ته به نور لا افغانستان تهدید نه پیشي شي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوکي
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساته باندې دا فکر کوو، او کلشت جوړ تحلیل وکړو مطالعه وکړو ام دا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلواله جنگی ډلې د مهارتو یا د غیر د ماتېدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
هغه پیسلاته دغه خطر اټیټ کې موږ خیر لاسټي موضوع وته د پاکستان او د اخ موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبر د ټي ټي پی زه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان به د کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرستې کولو، او د غو د لاري خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافي تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوربدان مختر دي چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه وريدون کې منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور بشو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلامونه سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسه مهرباني کوي.
او مننه مهربانو ته سلامونه وایم. سروان صاحب محترمه دا د اول سم مزره خو تاسو به تر بل میږي ماشاالله تاسو تاسو را دوه رښتلې را دي چا په استلا باندې نو په ټوله کې چې وګورم تاسو دې سړی له وخت مشکلات لرو یاره دې معاملو نو ورسې هر وخت به دی خپل خاصات به باندې مننه پر پرې پیسې وو تقریبا مې سنجر واسي یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سنو ورته ویلې نو دا اخر کې شو ګورو دا سور زکه هغه به اوس سبق واخست د دې حکومت ته شو ګره سرواز محترم له کار کې مربازان دی هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل جبې وی یا د بل جبې وی نو په ټول پر کې دي دا چې مربازي کړی دا نو وسو ګره چې دا څنګه پیدا کړ افغانستان ته اوسو د متاسف وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د باب نظر نور بل بیا داخلهونه کې بیا هم کدي نه ترکیه ته ځي کوم غونډه کوي نو تاسو ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیرج باندې تر وخت دی نو په دې اړه څار وخت موږ وګورای تقریبا صبر کولو کې چې وړ وړ جنگره فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلط ولا نو ما نظر راشه دا چې ګورنی څوک یې مهمه دره یعنی وګوره ما د ملکونو دا سوال لشه نو ملکونه کې تاسو کوم ګورنی بل ګورنی سره دا مشکلات لري کې نه لري نو په دغه کلو ګرمو دا ملي راځي وړه دا دایمه موږ تینه خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوای چې موږ ماجر ورغلی اته دغه پالنه کړی دا نو هغه نه ګټه کړی دا سروان سے مختلف دی دی رگٹی وګړي نه تقریبا ما مخ کې ورسې دی کار پرې کې مار باندې دا نو بیا موږ ورسې کټه نه سر تقریبا ما جوړ باندې سره ګوج فشار چولای دا دلته وګړه افغانستان د پکرنو ټکی شو افغانستان کې یو څوک بل څه دی څوک ستدا خو موږ دې ته وادار نه کې سروان سے مختلف چې بیا په شور سره واغلو نو کدا وړه خدانه خسته به چې نو عام خلک به زو لاس په کار چې دا یو برت په هغه ولري یو فایل وي
ډیر مننه سلامات اوسه احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوي
سروان صاحب محترم تاسو ډیر مجه سره مې
سلامات
تاسو راځو ټول کارکون کا وړو دوم کو تاسو دواړو ملمنو ته
سلامات اوسې مهرباني کوي
سروان صاحب مخکې دې چې زمو وزو تر اسم ما او تاسو سره دی والا نه زبې خبره درته وکم
مهرباني
هو عدالتم سه پښتنه وکړو استاد زمي ځای چیرې دی دا دور ټول په دوبي ماته چا احترام کړی چې د زمي د ځای پښتنه مې کوي نووس اول خو خدای و چې د مز نظر چې موږ ورکو بر اکثر دا وربند دا یمشو ما کتی نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یو واجب په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دیو چې مسلمانان ور په ویلو کې ونلم بیږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسی الله سوخه سروان صاحب حق ویل چې په پریکول دي ځي به پر کېدل دي که زه حق تر ته وایم دغه وربند چې دوی وسکړي دي دا ما کتی که په ترکیه کې جلسه وشي هم که په ارزه چې جلسه وشي تر څو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست د افغانستان په مقابل کې خپل دورنګ سیاست ته تغیر ورنه کی او خپل دا دورنګ پالیسی نور په که خپل دا دورنګ پالیسی پر د افغانانو څخه دوی وانه کی زه خوشبینه نه یم دې وربند ته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر بر عکس ثابت شي یو څو وربند ما به انترایسي زموږ د دې په ما به ان کې وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلی دوی خپل خوري او پوسټ کې پر ما وتاره غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د همسایتوب درلوده یو د بشر حق یو د گاونډیتوب حق یو د مسلمانۍ حق دا غدرې سره حق پاکستان نه دي پردې کړی دا خدای دی کدی کزاین ته نږدې سم دی مینه غواړي ک امریکا ته نږدې سم دی مینه غواړي ک روس ته نږدې سم دی مینه غواړي ک چین ته نږدې سم دی مینه غواړي ک اسلامي مملکو کې سعودي ته نږدې سم دی مینه غواړي اصلا د دې داسې حکومت په افغانستان کې غواړي ار خبره چیز باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه یم
ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس به ورشو درنو ملبنو ته لمړی استاد استانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دی وای چې یو پښتنه دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې دا سیسو
زه بخښنه غواړم چې دا یو وګړي شرح ته ضرورت شته که په دې برخه کې مالک تر زیات خبرې وکړي بل برخه کې نوبات کم راکړي.
مهرباني.
موږ د تاریخ په اوږدو کې تقریبا د شپږ کاله او یو کال راهیسې یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 لسیزه کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاکت د پیمان کوشش و، منتها خپل ناتو او وارسا اساس لمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب تقسیمول هغه خلاص و. لیکن وروسته دوی راغلله چې د امریکا لخوا د سیاست په نامه د کنټینمنت یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړه دا نور هیوادونه هم ځان راو. بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغې کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څه ورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله هغه خواته واړو د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود. داود خان هغه بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړه. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و دغه په مقابل کې کودتا وسو. دغه درې کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه یعنې مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړله. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېده دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل دا هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل نه. هغه د سیاست په صحنه کې عمل له هماغه وخت تر اوسه پاتې دي په یو ډېر ظاهري شکل سره. یو څو نفر راولي یو پارلمان ته په پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودات د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره د یو نو ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست کې پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو دغه په خاطر دا چې نن په پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده بل ورځ دا ده بل ورځ هغه دغه ټول بهانې دي. بیا البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف دی چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هیواد نه ده. پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته را کشوي. یعنی پیواز د نظامي برخه د حکومت او د دولت برخه دلته داره عکسه. یعنی په پاکستان کې ټول کار د نظامیان کې هغه د ملت مصنوعي ملت نوم هات بهانه ده. نو دغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که یو سیاسي نظامي صاحب منصبي هست تاسو د سولې نه د جنگ وخت بهتره ده. ریس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت کودلتي، په جنگ کې تاسو مدالونه اخستلې، په جنگ کې تاسو ماش دی اتری دی او دغه ټول فایده او ګټې چې د دې په جنگ کې دي. نو دغه خاطر د دې وجودي ضرورت ایجاب دیده کی پاکستان در همیشه په جنگ کې کدی چې پریس که په سوله کې دی.
بله
پاکستان خو ته نظامیان تولید نه کوي، تخریب کوي، په سوله کې دی نه ده. باید در جنگ همیشه دوام لري.
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو ګاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري، د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او هغوی جنگ غواړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان لخوا د دوی ته مشکل ایجاد شي؟
نه په هیڅ صورت سره نه. آتا که طالبان په افغانستان کې وغواړي هم غیر لري، په دې چې افغانستان سره بیا علاوه په دغه نور لولو خیانتونو چې ورسره سي، لوی ترین خیانت له افغانستان سره استاد رباني کړی ده. تهغه افغانستان تقریبا روسیه د پاکستان په مقابل کې خالص لاک د موږ ټول درنې وسلې ورکړلې، تیاری ورکړه، هوایی قوای ورکړه، یعنی د افغانستان لاس په کې وټړلې. بیا یو بل خبر هم په دې کې په خنغه هم څه اضافه کوم، بیا هم غرباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړه، بیا له ایرانیانو سره ودرېد چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي، څنګه سره راغو ولاړو مستعد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي.
بله خیر، دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه، سلامت اوسې. مخته دې چې اوریدونکو ته ورسو، هله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرمه. اندر صاحب، قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی، پاکستان ورسره ستونزه درلوده، چیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده، او د ځینو مثلا یو لیکوال ده په نامه دی سانا عالمه، د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده، دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا د یوازې په دې پرې نه رالډیږي چې هلته ټي ټي پي غړشته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بری اعظم کې د هند په لوی وچه کې کله انګریزان ولدو، د افغانستان خارجي سیاست د هغوی په لاس کې او په کنټرول کې و. پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کې، چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره پرې د پوری موافقه مې دی. یو اساسي وجه هم دا دی چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغه رنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږ کې لوی شوی، او تر ډېره پرې تاسو ته معلومه ده چې اوس د جګړه هم د معلوماتو ده، او د تا یو څوک چې شل کاله دی او چا په غیږ کې لوی شوی، په یو وطن کې لوی شوی، دغه په اړه باندې ټول معلومات لري. نو څنګه کولای شي سړی ووایي چې دای دغه سړی نه دی، یا دغه سړی سړی کنه لري؟ د پاکستان دا بیل خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي، او څه خبره ده دا بیل ده. البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان هته له پاکستان نه دومره بیل ولا نه سو. طالبانو هم په دې تلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړی، له پاکستان سره څه شي لاس پوسه یې ده، غلام دی، مستقل انسان دی.
سوال بل شی وو، سوال دا وو چې آیا د پاکستان اصلي مسله، یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، په خو هم شاید دغه سي مسایل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، په ځم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا دی زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دی د پاکستان له لارې عملي شوی دی او هر وخت دی په افغانستان سیاست تفویض شوی دی دوی ته تفویض شوی دی دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه ست دی پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي که د پاکستان خوخه نه په کوم اړیکو کې په غوړیکو کې درد راشي یعنی دا اسم
البته په دې برخه کې شکونه ست چې تاسو وست دا زلو په خوا زلونو یو فرق شته کم فکری په تیرو زلونو کې ټول مؤسسه په پاکستان کې وي چې په افغانستان کې ناکراری و هر څه د پاکستان لاره کې د مرستې د پاکستان لاره راتلې د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې و دا زل تیرو زلونو سره شاید په دې برخه کې ډیر فرق وي خو په دې اړه خبرې کو خو دوا وريدون کې لرو چې ډیر منتظر پات دي اول دوی ته ورسو مهرباني کوي
اسما سروان صاحب سلام نتا تا د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلام تاسو سي اتل صاحب مهرباني کوي
خدای دې خوشاله ک سروان صاحب سلام تاسو مېرمنو ته وامه محترم اسما سروان صاحب د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر ما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نه سي جوړېدلې ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړه راخېتی دا وستا چې وګوري دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې مثلا په هلمند ولایت کې د دوی خورانو د کښت کوروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي دا د بخیر دروازه بند کړی دي اسما سروان صاحب پاکستان همیشه د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړی دي زما خپل پر حکومت د مرغ دي سروان صاحب چې بيدار اوسي پاکستان ډیر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خبره خطا نه به خدای نه خطا د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم
صحیح مننه کور ودان بل اردن کای مو فکر کوم چې عبد الله صاحب دې مهرباني کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اردن کو ته سلامونه ونی کیږي وړاندې کوم
سلامات اوسې مهرباني کوي
د ما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو بامنه هوا ده او غونډې هوا دونو خاص کر له پاکستان او ایران او نور هوا دونو موږ دا تمه لرو چې مشت مداخله ونه
کی اما خو یې بیا وای چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي په دې کې بیا څه وایست
د افغانستان له خوا هیڅ یو ډول نه څه چا کې مداخله وکړي ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې دا ولس په امن کې دا حکومت په امن کې دا لټول نړیوالو او لګاونډیو نه موږ وختنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کی او مخ خپل کار ته پریږدي او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو
صحیح ډېر مننه سلامت اوسې اوس په بیرته ورشو درنو مېلمنو ته پېژان صاحب اتل صاحب ویل وای باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نشي د استانبول خبرې دي څه فکر کوي چې په دې خبرو کې پاکستان دې چی شي په لټه کې دی له طالبانو څه ډول تعهد غواړي چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د غوي یعنی د پاکستان په ګټه دي البته د کاغذ پر مخ بنئ دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو د دواړو خواو د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي هغه ته پراته دي دغه د چیرېستلو د پاره دا یو نمایش دی چې دی ورکی نمایش څه کوي ورته وایم چې دا ورستی بیلګه تاسو وګوري په دوه کې دی په خطر کې سره راټول شول چې ځینی خلک فکر کوي چې دی هوکرانیک لاسلیک کې په داسې حال کې چې د هوکرانیک متن اصلا وجود نه لري او دی یو اعلامیه څلور ماده یې یا پنځه ماده یې اعلامیه خبره کړو غو امضا کړو په داسې حال کې هیڅ معمول نه دی په
امدا شین چې په دې پریکړلي کې ارڅ چې بولی یو هوکرانیک کې بولی په دې کې چې څه اعلان شوی دی آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملی کړی شي او که شکل لري
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري ما مخکې یادونه وکړله چې که موږ دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړې او دغه ډول تعودونه دا اصلا زموږ د راتلونکي یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅکله نسي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت ټولې بهرنۍ چارې یا بهرنۍ سیاست په خپل واک کې ولري، دا د ستراتیژیکو ممکن دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او که هغه که جمهوریت او که هغه د هغه څخه مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره سوله، نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونه سوای کولای چې دوه اهداف قرباني نسي، او وخت په وخت دوی د ډېر ضعیف پیسلا سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی و یې نس وای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلی ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږېدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې خو کړلیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي، بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټول ساحه په کنټرول کې لري، نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زدامه نه مچ په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو، هغه کولای شي چې په ملګرو ملتونو
مشروعیت جلاده، لیکن عمل مساله ده، خبره دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کوي چې عملی کړی شي، تاسول چی په لارې مخه نشینه، بلکې د پاکستان څوک وسلوال راتل افغانستان ته نو چای مخه نشینه بلای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي، که وغواړي چې له افغانستان وسلوال اخته و نه وړي دوی شاید مخونی ولې شي.
یواز د وسلوال خبره نه ده، دا ما مخیا دا ون وکړه، دا وسلوال چې د پوجي چوری کې د پاکستان د جوړی او بیرته د منځ زیدا دا د لوبي د پاره پیسلا سره یو 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 نمایش دي، او دوی خپل هدف د پاره د وسیله ده، دا به پریږدو. مهمه دا ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې، کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ځاګ ولري، ته به د یو حکومت چې خلک سره خبرو ته واښو نه سي، په داسر کې اوس په افغانستان کې داسې وته نشته.
درست،
بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه په د عمل په ډګر کې طالبان کې دایسي ساس په وینا باندې پیاوړي وي، دې کومه ټکنالوژي لري، دې کومه وسیله لري.
نه نه، منظور مې نه چې د پاکستان په تناسب قوی ده، منظور مې دا چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا صاحب په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبتا جمهوریت ته، لدی نظر مې.
دا شان که وګورو دا د پولو د پولو کنټرول او د پولو څخه او دغه ته ځان نه د ترګورو ډول نه تاګور تل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځکه ودری دی هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بله ډیر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرښه تر 2400 کیلومتره اوږده ده او همیشه دا ویل کېدل چې د دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پات نه شي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودي. استاد ستانیزه، که فکر کوي که خبري دا د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړې پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حمله نکشي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نکشي، ټي ټي پی به له حمله لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او کچرته لاس و نخلي او حمله ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته. او کدي اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي.
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه ما مخکې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یوه ډېر کوچني هېواد کې لري، او
هغه ځان
مړولی.
بله،
نو اوس خبر دلته ده دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي. د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. منتاسر په نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي کونه درېږي خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا وسم چې دوی وایي چې افغانستان په دې باندې حمله شوی دا هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کې زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي. منتاسر یو د تعامل دی فرصت دی یو ګومیاسته درمیاسته.
bale ډیر مننه اندر صاحب. د سره لري چې دا د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، او لغرب سره هم چندان شي اړیکه نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب ویل نامشروع حکومت دی. لیکن په دې جنگ کې نړیوال تر څه ده پرې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دی او کنه؟
سروان
سمه تم د سوال مسمو نه کړل. ما ول سره لدی چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، لډیرو هیوادونو سره اړیکې مشي نه دي، د خپل پالیسیو په خاطر هم لډ سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د شزو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې لډیرو هیوادونو سره ډېرې شي اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنگ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حد پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نور څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وسی او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کی. دا سی یو کمزور هیواد تاسو په نړۍ کې لري چې هغه د بمبار سی او هیڅ نور په نړیوال استاد ولې دی ولري، او هغه خبره ونه کی، یعنی نور نړۍ د خبره او چوپ پاتې سی او دی وایي چې ولې دا هیواد بمبار سو.
نه خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم مخسل عمل شولې شوې. یعنی که دوی غندل نه دي، دوی کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی.
نه نه ګوره د طالبانو د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنی لري توریستي پیښې دي او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت له وخت سره غندل شوي دي. یو نظام راولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري بهرنی استازولي لري هغه راولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي د هغه زړه بمباروي او یو وار نه دوه وارې نه هر وخت یې بمباروي او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی که دا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی نړیوال مشروعیت یې درلودی او استازولي یې درلودی لږ تر لږه دغه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بله خبره ده دغه د داسې بې صرفي بمباری چې لومړۍ ورځې کېږي دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، خو څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوې، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت د همدې معنا ورکوي، دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې د همدې معنا ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي بی نه نه په نړیوال امنیت شورا کې څوک لږه مسې غږ راته پورته کړي چې ولې سپما باندې دغسې بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپله د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي د افغانستان زړه بمباروي د افغانستان مرکز بمباروي دا خپله همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړل، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله څلور پنځه عسکر ښکته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټله او موږ دغسې پوستې ونیو دي پلان د دې په ځای باندې چې خپل مظلومیت وښیي هغه مظلومیت یې هم ونه ښوده. نو او بل چې مظلومیت وښیي څه به وښیي، نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنی ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېره مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دی یو یا ممکن په استانبول کې و کې د یو میکانیزم یادونه شوې ده، ک میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي، څه فکر کوي چې په څه شکل به دا د اورباندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپله د یو فرد په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چارې څارم، زه ډېر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه وي چې که موږ یو هیله وشو او داسې وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیس به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې شپږم چې لکه څنګه چې د باس غډلوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه اړخونو باندې د افغانستان دریځ په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حساب ولای شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپل پوه و ظراحیت لري. او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غیږه کې روزل شوې ده، اوس هم د اکثره وړپړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي، دا هیڅکله نس کې درته موږ د دې څخه
ډېر مننه. سلامات اوسه ستانیسی صاحب. ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نشلې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دوړو سره په مختلفو دلایلو له افغانستان سره خو موضوع ده چې تکر دوستان هم اشاره ورته وکړه، د طالبانو د نظام رسمیت مشروعیت نه درلودل او د نړیوالو ټولنو لخوا نه په رسمیت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې هغه ونه لري، فرصت ونه لري، جای ونه لري، نور هېوادو ته چې دوی مخ واړي هغه لغنه محروم ځان محروم ساتلی. نو ځکه دا موضوع بستره ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته. بل موضوع دا چې امریکایان طبعا له طالبانو سره هر څه ارتباط لري، د خپلو نږدېترینو متحدینو لخوا نه په منطقه کې د خپل پالیسي مخې ته بیایي. ډېر امکان لري حتمي ده چې امریکایان د دغه علاقه مندۍ له مخې نه هغه دوه هېوادونه چې یو ترکیه دی او یو قطر دی چې امریکایانو ته ډېر نږدې دي، دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دغه اتکار به عمل د چا لخوا نه صورت نیولی ده. منتها واقعیت دا ده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هېوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هېواد وي.
ډېر مننه اندر صاحب، که ډېر لنډ راته ووایس، آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه، تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا؟
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته دی، یو سانسور دی، هر سانسور دی، یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوښه باندې خبره یې، موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه. البته نه، نړیوال رسنۍ هم وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته وه. دا تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده.
افغانستان کې تر ټولو سخت ده، مې شکارې خصوصي کې په غوښته
ځای باندې صرف افغانستان خبر نه ده، د پاکستان خبرم ده. دا راپورونه یوازې له افغانستان نه، له پاکستان له خوا هم ورکول کیږي. که اخم فکر کوي چې
نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناست یو همدغه سي تصویروي او رزکوي، نو سړی واقعیت ته لاسرسی نشي درلودلی تر څو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي. تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده؟
دغه د قومندان غړور چې پکې امغه جګړې او غنې نور په سرحداتو کې جګړې وي، خو دومره ډېر نه وي. داسې ډېر نه
او د سم زمانه دی په لاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه و. پر هل ډېر زیاته مننه کور ودان رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون په خوانی استاد چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
پل پل روانیم گام گام
غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم
لیدا امزول کے سے طرح